گرانو اوریدونکو تاسو د وی او ډیوا د ټی وی او ریډیو خبرونو ته غوږی اچئ. د پروګرام کوربه یم نو شیروان کلندر. هر کله درته وایو نن د زیارت ورځ کال 2021 د جنوري د میاشتې 8 نیټه ته د وخت په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې د شپې 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 12 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې یو شمېر اهم رپورټونه د سیمې امریکا نړۍ په اړه باندې لرو، خو اول مو پام را ګرځوم د اهم خبرونو سر ټکو ته. د امریکای کانګرس د اوسنی صدر ډانلډ ټرمپ د مرستیالانو لخوا د کانګرس په ودانۍ د حملې سو غنټې وروسته نن سهار وختي د ملک د شپږ سلوختم صدر په حیث جو بایدن تایید کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د افغان جګړې د برخې جوړېدو تر ټولو زیاتې خطرناکې اغیزې په پاکستان شوې دي او دلته نن فرقیزې کرکې هم د دې جګړې میراث دی. په بلوچستان کې د لسو شیعه هزاره خوارکښو له وژنې وروسته د وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د اقلیتونو حفاظت د ریاست ذمواري ده. او پاکستان د قطر پایتخت دوها کې د شروع په ورځ د بین الافغاني خبرو دویم پړاو شروع کېدو هرکلی کړی او د سولې په خبرو کې برخه اخستونکو دواړو اړخونو نه غوښتنه کړې چې سیاسي روغ جوړې ته رسیدو لپاره د نرمۍ نه کار واخلي. دا اوسرټکی او اوس مو پام را ګرځو د نورو خبرونو رپورټونو ته. ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونو ته غوږی د سیمې په اړه باندې به در سره هم اهم رپورټونه شریکو. تر ټولو اهم رپورټ به دا وی چې په کوټه کې نن هم احتجاجونه روان دي. په بلوچستان مچ سیمه کې د تیر خالی او اتوار د منځنۍ شپه کې چې کومه پیښه شوې وه چې پکې تر لسو پورې شیعه هزاره کارکون کې وجل شوي وو مزدوران، داغه خلاف دا احتجاج پاړه باندې بدر سره رپورټونه شریکو. خو په نړۍ کې اهم پرمختیاو کې امریکا کې پرون د صدر ټرمپ پلویانو د کانګرس ودانې باندې حمله کړې وه. په هغه وخت باندې چې په دغه ځای کې د کانګرس غونډه هم روانه وه چې هغې به د دې خبرې تصدیق کوو چې جو بایدن په دریم نومبر باندې کومې ټاکنې دي هغه ګټلې دي. د امریکا کانګرس د نوي منتخب صدر جو بایدن او مرستیالې کاملا هیرس د دریم نومبر په صدارتي ټاکنو کې بریا بیا وروستو تایید کړه. د کوم وروستو چې به اوس بایدن په 6 جنوري باندې د صدر په حیثیت باندې سوګند پورته کوي. په دې اړه باندې راسه د واسف امریکا یو رپورټ د ډیوه همکار شعیب زاده شریکوي.
د امریکا کانګرس د امریکا صدر منتخب جو بایدن او نائب صدر کاملا هیرس د 3 نومبر په صدارتي ټاکنو کې د ګټې تصدیق یا پخله کړي. د کانګرس لخوا د جو بایدن د ګټې د اعلان وروسته به نوموړی د رواني میاشتې جنوري په 6 منېټه د امریکا د شپږ سلوختم صدر په حیث سوګند پورته کړي. د امریکا د سنت او ایواني نمائندگان غړو د زیارت یې پنځشنبه د سحر وختي پورې رواني شریکي غونډه کې د جو بایدن د ګټې اعلان شوه. په دغه غونډه کې د امریکا د ټولو 500 یالتونو الیکټرل ووټونه وار په وار شمارل شوی او بیا د کانګرس غړو د دغه تصدیق یا پخلی کړي. په دغه غونډه کې د ریپبلیکن ګوند زنو غړو په زنو یالتونو کې د جو بایدن په ګټه او هغه ته ترلاسه شوی الیکټرل ووټونو باندې پښتنې هم راپورته کړي، خو دغه ټولې نیوکې بیا په ګډه او په اکثریت سره رد کړي شوی. د امریکا نائب صدر مایک پینس چې د کانګرس ته دغه غړې غونډې مشري کوله د الیکټرل کالج د ووټونو نتیجه اعلان کړه چې تر مخه جو بایدن 306 او ټرمپ 212 رای ترلاسه کړي. د کانګرس لخوا د جو بایدن د غټې د رسمي تصدیق وروسته صدر ډونالډ ټرمپ په یو بیان کې د واک د اختیار ژمنه کړې ده. د صدر ټرمپ دغه بیان د هغه د سوشل میډیا ډایرکټر ډان سکاینوف لخوا خپور شوی، ځکه تیر ورځ فیسبوک او ټویټر د صدر ټرمپ اکاونټونه بند کړي دي. صدر ټرمپ د 1300 راسه به د کوم ثبوتونو د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د درغلي او تورونه لګولي چې د سبب یې خپل پلویان په غوسه کړي. نوموړي تیره ورځ په امریکا کې شوي تشدد غندنه هم نه ده کړې. د صدر ټرمپ تخوا نن سهار وختي په دغه بیان کې ویل شوي، که څه هم زه د دې انتخاباتو د نتیجو سره اتفاق نه لرم، خو سره د دې به د جنوري په 6 نیټه په منظمه توګه واک منتقل شي. د صدر ټرمپ دغه بیان د نائب صدر مایک پینس لخوا په صدارتي انتخاباتو کې د جو بایدن د ګټې د تصدیق یو څو شېبې وروسته راغلی. د نائب صدر لخوا د جو بایدن د ګټې اعلان د زیارت پنجشنبه په ورځ سهار وختي 4 بجې شوی دی. د صدر ټرمپ لخوا په بیان کې وړاندې ویل شوي، زموږ جګړه به تر هغې روانه وي تر څو چې ټول قانوني ووټونه نوي شمارل شوي. دا اعلان د امریکا د تاریخ تر ټولو کامیاب صدارتي وخت پای ته رسي، خو دا د امریکا د بیا قوي کولو د جګړې پیل دی. د امریکا د یوه نمائندګانو سپیکر نانسي پلوسي تیره ورځ د کانګرس په ودانۍ د صدر ټرمپ د پلویانو د ورننوتلو وروسته ویلي، نن زموږ په ډیموکراسۍ یو شرمناک برید شوی، دا د حکومت په لوړه کچه تحویل شوی و، خو دا کار به موږ د خپلو ذمهوارونه په شان کړي چې د جو بایدن د انتخاباتو پخلی وکړو. په سینیټ کې اکثریتي مشر مچ مکونل ویلي، د قانون سازانو لخوا د رایو د تصدیق په کار یو ناکامه بغاوت شوی دی. د امریکا د کانګرس لخوا په صدارتي ټاکنو کې د جو بایدن د ګټې تصدیق په داسې حال شوی چې تیره ورځ د ریپبلیکن ګوند پلویانو د امریکا کانګرس ودانۍ بهر د صدارتي ټاکنو د رایو د رسمي تایید پر ضد احتجاج کوو، او وروسته بیا د کانګرس ودانۍ ته ورننوتل چې له سبب یې د سینټ او ایواني نمائندګانو ونډې هم وزنډې دي. پولیسو په احتجاج کوونکو وښکې بیونکو ګیس هم کارولی، او د واشنگټن ډی سي ښاروال د حالت د کنټرول په خاطر تیر ماښام په سر ښار کې د شپږو بجو وروسته ګرځبندیز یا کرفیو اعلان کړی ده. د امریکا صدر منتخب جو بایدن بیا تیر مازیګر د خپل دفتره په یو بیان کې د صدر ټرمپ د پلویانو لخوا د کانګرس په ودانۍ ګڼه ګوڼه غندلې او دای بغاوت بللې، او ویلي دي صدر ټرمپ ته خپل سوګند پر ځای کړي او د آئین دفاع ته دې رامخته شي، او د خپلو پلویانو دې د کانګرس د محاصرې د ختمېدو غوښتنه وکړي. صدر ډونالډ ټرمپ د جو بایدن د دغې غوښتنې وروسته په ټویټر په یو ویډیو پیغام کې بیا په ټاکنو کې د درغلۍ دعوه وکړه، او په خپلو پلویانو یې غږ وکړو چې په سوله ییز ډول خپلو کورونو ته لاړ شي. د امریکا د آئین د 12 بدلون له مخې د کانګرس دواړه پارلمانونه د صدارتي ټاکنو وروسته ګډه غونډه کوي، او د هیواد د 50 ایالتونو او سرخار واشنگټن ډی سي د ووټونو د شمیر رسمي تایید کوي. که کانګرس دغه رایه تایید نه کړي نو بیا نتیجې بدلېدای شي. صدر ټرمپ او د هغه د ګوند ځینې ملګري دعوه کوي چې په ځینو ایالتونو کې د جو بایدن په ګټلو کې درغلي شوې ده. تر اوسه شاوخوا 60 عدالتونو د دوی دغه دعوې رد کړي. د ریپبلیکن ګوند استازو جرګې ډیرو غړو او سینیټرانو هڅه کړې ده چې د کانګرس په ګډه غونډه کې د رایو د تایید عمل وځنډي.
د دی وسره اوسی
ګران اوردونکو تاسو ته وی او ډیوا د ټي وی ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا کې چې پرون کما کانګرس په ودانې باندې حمله شو، دغه په خبانه بلابل رپورټونه هم لرو. یو بل رپورټ دا چې دغه ودانې باندې چې د کانګرس کله حمله وشو نو په نړیوالو مشرانو هم خپل غبرګون ښودلی، د برتانی او یورپی هیوادونو ترڅنګ د فرانس حکومتي مشرانو هم چې کم دی په دې خپل غبرګون څرګند کړی، او دغه شان سماجي ویبپاڼو هم په دې باندې خصوصي ګامونه پورته کړي. ما وشیلل په رپورټ راکوي.
د شروع په ورځ د امریکا کانګرس ودانې باندې د ټرمپ پلویانو لخوا برید کولو او هلته فساد جوړولو باندې نړیوالو مشرانو د حیرانتیا څرګندونه کړې او دای غندلې. د برتانی وزیر اعظم بوریس جانسن په ټویټر لیکلی، د امریکا کانګرس کې ناوړه منظرونه. امریکا په ټوله نړۍ کې د ډیموکراسۍ لپاره ولاړه ده، او دا اوس ضروری ده چې واک هم باید په پرمنه او منظم ډول انتقال شي. د اروپای اتحاد چارواکو د چهارشنبه یا شروع پورس د بایدن لپاره خپل ناتړ په ګوته کړو. د اروپای کمیشن مشر اورسول وندرلون په ټویټر لیکلی چې امریکایي ادارو او د جمهوریت په طاقت باندې زه یقین لرم. د واک سولیز انتقال بنیادی حیثیت لري. د نیټو مشر جان سټولټنبرګ په ټویټر لیکلی، د دې جمهوری انتخاباتو نتیجو د باید درناوی وشي. د ترکی خارجه وزارت پرون جاری کړی شوی یو بیانیه کې په امریکا کې اوسیدونکو خپل وګړو باندې غږ کړی چې د غنی ګونی ځایونه نه دي لري اوسې. په بیانیه کې ویل شوی، موږ په امریکا کې ټول خواو ته د زغم او عقل سره بلنه ورکو. موږ باور لرو چې امریکا به د کورنۍ سیاسي بحران باندې په کامیابۍ سره کنټرول ومومي. د فرانسی خارجه وزیر په امریکا کې شوی د فسادونو اته په ټویټر د جمهوریت په ضد سنگین برید ویلي او دا یې غندر دی. اخوا فیسبوک او یوټیوب د شروع یا چهارشنبه په ورځ د ټرمپ یو ویډیو لري کړې ده، په کوم کې چې ټرمپ د کانګرس ودانه باندې برید کوونکو خپل پلویانو ته خپل کورونو ته د تلو ویلو په وخت یو وار بیا په صدارتي انتخاباتو کې د درغلي تورونه لګوي. ټویټر هم خپل استعمالونکي د هاشټګ تاوتریخوالی د خطر لامل یا ډیو ټو دی ریسک اف وایلنس ویډیو ریټویټ کولو باندې بندیز لګولې، ځکه چې په سونو لاریون کوونکو غوښتل چې کانګرس دې ته مجبور کړي چې د ډیموکرات ګوند صدر جو بایدن د دندې لري کړي. ټویټر د ټرمپ یو وروستی ټویټ هم محدود کړو چې پکې یو ځل بیا د دروغو دعوه کړي چې هغه انتخابات ګټلې دي. د چهارشنبه په شپه ټویټر د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم د مدني قوانینو د تکرار او جدي سرغړونو لامل د دور ساتونکو لپاره د ټرمپ اکاونټ لاک کړو او په مستقله توګه د لاکولو غواخي وکړو. د ټولنیزو رسنیو شرکتونه د انتخاباتو په وخت کې په خپل پلیټ فارمونو د غلطو معلوماتو خوریدو باندې نظر ساتلو په لړ کې د فشار لاندې وو. ټرمپ او د هغه پلویانو په دوامدار توګه په انتخاباتو کې د درغلي او داوی خبرې کړي کوم چې آنلاین خبرې شوې دي. د شروع پر وخت په یو بیانیه کې انټي ډیفیمیشن لیک د ټولنیزو رسنیو په شرکتونو غکړې چې د ټرمپ اکاونټونه دی وتړي او زیاته کړې ده چې د کانګرس ودانې کې شوی پیخه د صدر دفتر ننیخ پنیغا وړاندې کړی شوی غلطو معلومات لوجه پیدا شوی یو نتیجه ده. د وایټ هاوس ترجمان په فوري توګه د نظر لپاره غوښتنې ته جواب نه دی ویلي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تاسو یې درسوو، د با خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات
اخته دي، صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وو چې تاسو یې مهم بولئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخته دي، او اوس یې وده.
ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی، او د کانګرس باندې چې ودانه باندې کوم حمله پرونشي و دغه پاړه باندې څنګه چې مرتوبي رپورټونه لرو، یو بل رپورټ هم د سر وړاندې کوو چې د امریکای کانګرس په ودانه مظاهره کوونکي یو شمیرو خو 250 پولیس وایي چې نیولې دي، او دغه شان په چې کوم مظاهره چاني هغوی دغه موکه باندې ګټه هم وشتل وی، او د پولیس سردین ختیو په دغه موکه باندې چارواکي وای چې تر سوار لس پورې امنیت پزې کیدون کی پزې کون کی چې کم عمله و هغه زخمی شوی هم ده. کانګرس غړو د پیخې د تحقیقاتو غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبريال شعیب زاده د وایس اف امریکا په دې ویډیو رپورت کې راکوي.
امریکایي قانوندانان تیر ورځ دوا په خوله د کورسو شاته پټیدل، او پولیسو د کانګرس ودانۍ کې دننه وسلې نیولې وې. د غلطا شیشې ماتېدلې او د منتخب غړو دفترونه ګډوډېدل. دا یو داسې منظر و چې امریکایانو یې د لیدلو کله تمه نه ولرلې، په خپل هیواد کې کله هم نه. دغه هر څه چې بیا په قومي ټي وي چینلو، په سوشل میډیا او شخصي ګروپونو کې ریکارډ شوي هم دي. دا مظاهرې د چهارشنبه په ورځ د یوې پرامنه مظاهرې نه وروسته شروع شولې چې صدر ټرمپ یې سرخط اخو دیو چې د صدارتي انتخاباتو نتیجو پر ضد د مظاهره وشي. د دغه یو میل په فاصله کې د کانګرس په ګډه غونډه کې د انتخاباتو نتیجې تصدیق کېدلې.
We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved.
صدر ټرمپ وايي مونږ با کله هم پشان شو او ماته با ونه منو چرته چغلا شوی وي نو څوک ماته نه مني. صدر ټرمپ وزارچانو ته د کانګرس یا کیپیټل ودانۍ ته د ورتو وړاندیز کړو. کله چې دغه خلک ودانۍ ته نږدې شول نو د پولیسو لخوا لګول شوی کرخې ماته کړې او د دوی چلن بدل شو. دوی په زور د کانګرس ودانۍ ته ورننوتل او قانوندانان وتښتېدل.
What's unheard of is having individuals storming the capital, breaking down
the Republican gun strategy. Jordan ke Liam Cronwan why comes a chinniti awridal shwi haga daw che sokba capital wadane tawarna nawzi kidkai ba matai daftaruno taba warzi sanga che shpashwa aw Washington ke curfew ya garzbandiz walagit yo heran chwe millat pa de po sho che de na yaqin kaun ki kar lamal saw.
We don't know how it ends and watching the chaos.
د ټکساس یونیورسيټي یو پروفیسور جنیفر مرسی ساوای مونږ نوې خبر دا هر څه څنګه ختم شو په واشنگټن کې دا ګډوډي لیدل دا یقین کول ګران دي چې مشر سوک دی. کیپیټل هیل او ګڼې تاریخي ودانۍ او د منظرونو لیدل دا څه مخ کې کله په نظر نه دی راغلي.
په خیر راغلی بیبی شیرینا کې تاسو ته هر کلی وایو.
بیبی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزي په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ خپل حوصلې نه بیلو موږ بس کولونو ته ځو موږ به تلیمونه کوو خپل
پښتنه وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا
گران اوریدونکو د وایس اف امریکا ڈیوا د خبرونو ته غوږی چې د ټی وی او ریډیو د لارې خبريږي. د امریکا په سیاست کې دا وخت یو بل اهم مرحله هم راغلی ده. واغه دا چې د دین وړاندې دوه ایوانوي یو لاندینی ایوانوي چورته هاوس اف ریپرزنټیټیو وای هلته تیر دور کې هم د ڈیموکریٹس پارٹی اکثریت و خو په سینیٹ کې بیا د ریپبلیکن ګوند اکثریت و اوس په جارجیا کې چې کوم تیر ورځ انتخابات شوې دي د سینیٹ دوه چوکو باندې هغه دواړه ډیموکریټس ګټلې دي. دوی اوس په دغه کې په سینیٹ کې هم اکثریت ترلاسه کو. دې ته ډېر په اهم نظر کتل کیږي. د وی او ای ډیوا چې کوم همکار ده کیترین جیپسن هغه په دې باندې یو رپورټ تیار کړی دی چې د دې دوه ایوانونو کې اکثریت ترلاسه کول وروسته به د ډیموکریټ پلاوه صدر جو بایدن د پاره سر ګټي وي او هغه ته به کومې لارې خلاص شي. نړیوال همکارا سمینه احسن دغه رپورټ راکوي.
د جورجیا ریاست ووټرانو د امریکا سینیټ کنټرول د ډیموکریټس پر لاس کې ورکړو.
This is history unfolding.
The Republicans امیدوار کیلی لوفلر د ډیموکریټس امیدوار رافیل وارنوک نه وبایللا چې د جورجیا ریاست نه منتخب ډومبنه تور پوستکه افریقن سینیټر دی.
The improbable journey that led me to
بل سیټ د پارا ډیموکریټ امیدوار جان اوسوف د ریپبلیکن سینیټر ډیوډ پرډیو ته ماته ورکړه.
Let's unite now.
د دویمی مرحله په انتخاباتو کې په لوی شمیره کې خلکو رائے ورکړه چې د ډیرو کلونو نه روان د ډیموکراتس کوششونه یې کامیاب کړل چې د ریپبلیکنز په کنټرول کې دغه ریاست نه یو سوینګ سټیټ یا فیصله کوونکی ریاست جوړ کړي. بلخوا د صدر ټرمپ لخوا په انتخاباتو کې د درغلۍ بے بنیاده دعوی هم امکان دی چې د دې ریاست خوخه بدلولو یو سبب وي. په جورجیا کې د رای اچولو دپاره د صدر ټرمپ پلویان هم په غټه شمېره کې راغلي وو چې ویلې دغه انتخابات ډېر اهم دي او دوی په کور کې نشي پاتې کېدی. خو سیلنکاران وایي د صدر د داوو په سبب د ریاست په کچه په جورجیا کې د ریپبلیکنز پلویانو د رای اچولو شمېره ډېره کمه وه. هینګ ایډمنسن د جورجیا کالج پروفیسر دی.
هلته په الیکشن کې د ټګۍ د تورونو پوجا خلک ډیر ګډوډ شو او ریپبلیکنز د ډیر وخت نه په دې یریدل چې د حالات د ریپبلیکنز ووټونه خرابول شي.
اخوا نو منتخب نائب صدر کاملا هاریس با په سینیټ کې فیصله کون ووټ مختاري چې اکثریتي مشر به چک شومري.
get America moving again.
د جورجیا ریاست د کامیابی سره د نو منتخب صدر جو بایدن د پاره د خپل صدارت رومبنی دوو کالو کې د کانګرس سره په شریکه خپل ایجنډا مخ په وړاندې بوتلو موقع پیدا شوې دي. سیاسي سرنکار فرېډ هکس وای
د سېنات اکثریتي مشر په کانګرس کې ډېر اهم تنوي له هغه بغیر هیڅ مخ په وړاندې نسی تللی او موږ د مچ مکانل سره دا ولیدل.
نو منتخب صدر جو بایدن با په داسې وخت کې د صدارت اختیارات سنبالي چې په دواړو ایوانونو سېنات او پارلمان کې د ډیموکراتس اکثریت ده. دا په تیرو لسو کالو کې د ډیموکراتیک پارټۍ لپاره ړومبنی ځل دی.
ګرانو اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی په کوټه کې اوس هم د هزاره ټولنې لخوا چې کم احتجاج دی هغه دوام لري. نن ورته د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو او د مسلم لیگ نون مرستیاله مریم نواز شریف هم ورغلی و په دغه ځای کې د دوی احتجاج روان دی. دوی غوښتنه کوي چې وزیر اعظم عمران خان دی ورته راشي بیا به دوی احتجاج ختمولو باندې سوچ کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دغه باندې په بیلابیلو وختونو کې خبرې هم کړې دي خو د یو ترکی ټلویزیون سره د مرکې په وخت ولې دي چې نن دا وخت په پاکستان کې کوم فرقیز فسادات موجود دي یا کوم اغیز منفي شوی دي د فرقیزو جګړو، نو دا د افغانستان د جنگ میراث دی او هغه دا ویل دي چې د اقلیتونو حفاظت چې کوم دی هغه د ریاست پوره ذمہواری دی وغه به تر سره کوي. په دې اړه باندې را سره د ډیوه خبریال اورنګزیب خان د اسلام آباد نه یو رپورټ شریکوي.
د ترکیه یو ټلویزیون سره مرکه کې وزیر اعظم بلوچستان مچ کې یو لس شیعه هزاره تنانو وژنه باندې غم څرګند کړی دی او ویلي دي پاکستان کې په شیعه هزاره د غشن بریدونه او د هغوی وژل د هغه وخت د افغان جهاد میراث دی کله چې پاکستان هم د جهاد برخه جوړ شوی وو. وزیر اعظم وایي چې افغان جهاد ټولو نه خطرناک اثر چې په پاکستان شوی دی هغه هم دغه فرقیز نفرت دی. مونږ دا وسلوال فرقیز ډلې د پاکستان په ځمکه لرو چې بلوچستان کې شیعه مسلمانان په نخښه کوي. عمران خان وایي دا بدقسمتي ده چې دا فرقیز وسلوال ډلې نه یوازې پاکستان کې موجود دي خو اوس یې تندره و تنظیم ISIS یا داعش سره اړیکې هم جوړې کړې دي. یاد دې وي مچ کې د شیعه هزاره یو لس تنانو د وژنې ذمواري ISIS په غاړه اغست ده. پاکستان کې ناګیدین هم دا خبره کوي چې دلته ترخګری او فرقایز کرکا تر هغه وخت نه زیاته شوې ده کله چې 1980 په لسیزه پاکستان افغان جهاد کې شریک شوی وو او دلته نه افغانستان ځمکې ته د جهاد په نامه جګړې د پاره به په لشکرونو په شکل خلک تلل. پاکستان کې د اسلامي نظراتي کونسل مشر ډاکټر کیبل ایاز وایي چې افغانستان کې روسی یلغار او روستو جنگ او بیا د کې د طالبانو شرکت دا معاملہ ډیره خرابه کړې و ځکه چې افغانستان کې یو خوا طالبان وو نو بل خوا شمالي اتحاد او هزاره جنگیالي وو او دوی په خپل کې جنگ لوجه فرقیز کرکا هم ساته شوی و. ډاکټر کیبل ایاز وایي چې اوس پاکستان ته بکار ده چې د کرکې ختمولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. دې مقصد لپاره پاکستان حکومت پیغام پاکستان په نامه یو پریکړه خو منظور کړی ده چې پکې د ټولو مسلکونو عالمانو صلاح شامل ده خو اصل خبره د دې عملی کول هم دي. ډاکټر کیبل ایاز وایي
او په هغه کې زمونږ د پاکستان سیاسي قیادت او عسکري قیادت دواړه شامل دي. نو ضرورت ته به خبره ده چې کوم پیغام پاکستان متبادل اعلانیه او بیانیه جوړ شوی ده اغیطا دی پارلیمنٹ تحفظ حاصل شی اور اغیطا اساس قانون سازی ہم شروع شی اور چکم خلق دی ذمہ دار دی اغوی دی قانون قانون تا مخامخ کرے شی یقیناً چی کچرتا دی تا سخت سزاگان ورشی ورکی اور یا ست خپل یو پیغام او خی دی خلقو تا دفاعی
سړنکار بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وزیر اعظم عمران خان د فرقایز کرکې بیان په حق لوي چې وزیر اعظم یوازې افغانستان جهاد پاکستان کې د دې ذمہوار غني، حالانکه افغانستان جهاد نه پس هم پاکستان نه جنگیالي شام ته جنگ د پاره دلی وو او شام کې د جنگیالو اړیکه آی ایس آی ایس سره مضبوط شوې دي او اوس د تنظیم پاکستان کې هم جل نه مضبوطه کړې دي. بریګیډر ریټایرډ سید نذیر وای
افغانستان او پاکستان همکاری وکړي او چې همکاری وکړي نو د بارډر ساتل او د داسې خلکو باندې نظر ساتل او داسې خلکو په ګوته کول او د هغوی خلاف چې مشترکه عملیات کول یا یو بل سره د معلوماتو تبادله کول دغه هم ډیره ضروری ده.
پاکستان کې فرقایز نښتو کې زیاتره شیا مسلمانان په نښه شوي دي او د نښتو کې وژل شوي تنانو ټیک شمیره تر اوسه نه ده معلومه، خو ریپورټونه وایي د وژل شوي تنانو شمیره په زرګونو کې ده.
د ډیوا خبریال حمید سمسور د کوټنا رپورټ راکوي، وای چې دغه ځای کې چې کم پرلت د هزاره ټولن لخوا هغه اوس هم دوام لري او چې کم مغربي بای پاس ورتال ته ویل کیږي روډ دی هلته دوی په لوی شمیره کې موجود دي. نن ورته د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نون مشران هم ورغلي، خو د دوی غوښتنه ده چې تر څو پر وزیر اعظم عمران خان دی له نی راغلي تسلی ورته نه کړي نو د دې احتجاج برواني. په دې اړه باندې د ډیوا خبریال حمید سمسور نه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د هزاره قبیلې د وګړو له لوري دن په پنځمه ورځ باندې احتجاجي ناستې دوام درلودې. نن ماښام د پیپلز پارټي بلاول بټو زرداری، مریم نواز او نور یو شمیر سیاسي مشران د دوی کیمپ ته راغلل. د پیپلز پارټي چیرمین بلاول بټو زرداری د وینا پر مهال باندې وویل چې کله موږ کوټ ته راځو د سیاسي دورې لپاره نه، بلکې د هزارګانو په غمیزو کې ګډون کوو. چې زموږ په وخت کې هم داسې یو د هزارګانو وژنه وسوله، خو موږ هغه وخت سیاسي حکومت سی و هغه مو ختم کړی.
پاکستان یو ایسا ملک ہے، ایک ایسا دھرتی ہے جہاں ہمارے شہیدوں کو بھی احتجاج کرنا پڑتا.
پاکستان هغه ایوادی چې دلته زموږ شهیدان او مړي هم احتجاج کولو ته مجبور دي.
گیس مہنگی، بجلی مہنگی، کھانا پینے کی اشیاء مہنگا، لیکن ہمارا عوام کا خون سستا ہے، ہمارا مزدوروں کا خون سستا ہے.
گیس بجلی بیه ډیری ګران دي، لکن د مزدورانو وینه ډیر ارزانه ده. بلاول بټو زرداری وویل چې له 1990 زخراپه دی خو په بلوچستان کې د ازارخ وګړو 2000 کسان وجل سوی دي، خو یو کس ته هم انصاف نه دی ورکول سوی. د ده په خبره چې د ازارګانو غشتنه داده چې موږ د ژوند دی پاتې سو.
یہ کہاں کی انصاف ہے کہ ہمارے شہیدوں کو بھی، ہمارے شہیدوں کو خاندان اپنے لاشوں کے ساتھ بیٹھ کر احتجاج کرنا پڑتا ہے.
دا څنګه انصاف دی چې خلق له تابوت سره ناست دي؟ انصاف غواړي. د کامی عملیاتو پر پلان باندې بشپړ عمل نه دی سوی. د پېښور ارمی پبلک سکول د بریټ پر محل باندې مجمنه کړې ولا چې له پاکستان څخه به تراګری ختمو. د مسلم لیگ مرستیالی مشر مریم نواز وویل چې دا مړی یې شي دي ستا انتظار کوي.
یي بچی ټی وی پر کہہ رہی تھی کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے آپ میں اپنے والد کو نہیں دفنائیں گے.
ما پر ټی وی باندې د هغې ماشوم خبره واورېدله چې دا وی زپلار تر هغه پوری و خاورو ته نسپارم تر څو چې وزیر اعظم نو وی راغلی.
انی مې سه ایک تابوت مې اوس بچي کی، اوس طالبین کی میت بھی ہے جس کو ایک مہینے کی اپنے کالج سے چھٹی تھی اور وہ اپنی فیس جمع کرنے کے لیے وہ کان میں کام کرنے گیا تھا.
پدې کې د هغز د کوونکې مړې همستا چې هغه د کالج د یوې میاس د رخصتۍ پر مهال باندې د کویلی کانته د مزدوري لپاره تللی وو. د مچ د پیش په ضد باندې نن په کوټه ښار کې د مرکزی انجمن تاجرانو له لوري کاربندیز هم سوی وو.
غریب مزدوران هغه ډیر په دردی سره قتل کولو او د دشکردانو دروسه پر هیڅ درک نه دی معلوم.
د پاکستان د مزدورکار خلکو د سازمان ورکر فیډریشن بیا د کوټي د مطبوعاتو کلب مخ ته احتجاجي مظاهره وکړله. د بلوچستان اعلی وزیر بیا د مچ د کویلی د مزدورانو د وژنې لپاره د ګډو تحقیقاتو د کمیټې د جوړولو منظوري ورکړله او په ټوله صوبه کې د کویلی د مزدورانو د دقیق شمیري د معلومولو امر یې وکړی. اعلی وزیر جام کمال خان یو ځل بیا پر ټویټر باندې د زاره قبیلې له وګړو څخه خواست وکړی چې خپل مړي و خاورو ته وسپاري. د افغانستان د سفارتخانه هغه لیکي هم خور کړی چې حکومت ته ویلي دي چې په دا پیښه کې زموږ درې مړي هغه ومشته په لاس راکړي. وزیر اعظم عمران خان هم تیر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه باندې د هزاره قبیلې له وګړو څخه خواست کړی وو چې دوی د خپل مړي و خاورو ته وسپاري او دا ژمنه کړې ده چې زه درځم له تاسو سره هرو مرو وینم. حمید سمسور وی او ډیوا کوټه.
ګران اوریدونکو تاسو وی او ډی وخت پرونه ته غوږی. په کراچۍ کې هم د مچ کې چې کوم پیښه شوې را پکې لس هزار وجل شوې لري الته احتجاج شوې لري. د ډی وخت خبريال مو د سر شاه رپورت راکوي چې په خبر کې هم په دغه ځای کې د شیعه پلویانو احتجاج شروع کړل چې پکې ور سره په پرلت کې د مدني ټولنو فعال غړي هم موجود دي. نور تفصیل د مو د سر شاه په دی ویډیو رپورت کې اورو.
د ملک تنور برخو په سیر پیښور کې هم شیعه مسلمانان د پریس کلب بهر راغون شوی او د بلوچستان د مچ سیمې خونړۍ پیښې غندنې کوله. دوی په سړک پر لتونه وغځول او غوښتنې کوله پاکستان کې د دوی ټول وجنه بنده او د دوی ځان او مال ته تحفظ ورکړی شي. په دغه مال د احتجاجي مظاهرې مشر علامه ارشاد خلیلی نه چې ډیوه پوښتنه وکړه د حکومت نه د دوی غوښتنې څه دي نو هغه وایي
تور باندې جی مو لکه مطالبه هغه مطالبه دي چې د قوم شهدا او وارثین غپیش کړی دی حکومت ته. کوټه کې قوم شهدا فیملیز وا شهدا کمیټي غاجه کې موجوده دي هغه قوم مطالبات پیش کړی دي هغه کې هغه خپل تحفظ حواله سره قوم ډیمانډ دي 10 نکات یو ایجنډا هغه پیش کړی دي مو مطالبه هم دا دي بنیادی طور باندې.
وای زمونږ یو غوښتنه دا هم ده چې وزیر اعظم عمران خان په خپل کوټه ته لاړ شي او د غمزپلو کورنو فریاد او غوښتنه واوري او کدا سي نه کیږي نو مونږ به خپل احتجاج نو ته دوام ورکو او سبا د جمعې په ورځ به سخانه کې احتجاجي غونډه را جوړه کړو. بل پلو ته د کوټه نه د ډیو خبر اعلان راپور راکړي چې د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ مرستیال صدر میرمن مریم نواز کوټه ته رسیدلی او دغلطه پر لټ غزاونکو سره احتجاج کې شامل شوي دي. وزیر اعظم عمران خان د دې راپور جوړول پورې دغلطه نه دی ورغله. البته سرچینې وای وزیر اعظم به ضرور دغلطه ورزي خو دا به یو ناساپی دوره وي. او وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر لیکلی باید وجل شوی تنان خاورو ته اوس پارل شي. او د پیښور پرلت کې موجوده دغه میرمن ګل رانا بنگش وای وزیر اعظم له پکار چې سر تر زره دغلته ورشي.
موږ د دې لپاره چې مشوي چې موږ عمران خان ته درخواست کړي چې هغه د هغه مظلومانو لپاره لاړ شي او هغه ته تسلی ورکړي. سونه بد خبره ده او سونه د مشکل خبره ده چې یو انسان کور کې جنازې پرتی دي سړک باندې هغه جنازې ایښي دي او دا خپل اقتدار کې ناشته او عیاشی نه کوي لګیا دي. دا سه انسانیت دی. دا زمونږ د ټول قوم سربراه دی. سربراه دسی وی دا خو سه انسانیت نه دی. او دا چې وای چې پاکستان آزاد ملک دی آزاد ملک دسی وی چې جنازې په سړکونو پرتی دي نن پنځمه ورځ ده او دوی بالکل اډو ته پوسټ کوي دسی نه کیږي یو اسلامي ملک دسی نه کیږي.
او بیا د سو ساتو احتجاج او پرلت نه پس احتجاج کوونکي ماسخوتن په سولای زتوګه خور رشول. باید وایو په 3 جنوري د بلوچستان مچ سیمه کې د کویلی درنګ کې یو لسکار کوونکي په ډیره بے دردی او وجل شول او د دغه پیغي زمواري دایش په غاړه اخستیدا او اوس ته وجل شو تنانو خپلوانو مړی په سړک یې خو دي او خاورته تر هغه د نس پارلو پریکړه کړی ده تر سوچ د دای د وینا مطابق وزیر اعظم عمران خان دغلت نوی ورغلی د همکار هاشم علی سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
ګران اوردونکو په امریکا کې هم د هزاره قبیلې سره تعلق د هزاره ټولنې سره تعلق لرونکي لسو مزدورانو د وجنې په ضد باندې احتجاج شوی دی او د پاکستان کونسلګرۍ مخې ته د احتجاج په وخت باندې مظاهره چیانو غوښتنه کړې ده چې په دغه پیښه کې ککړ تنانو ته د عبرتناکې سزاګانې ورکړې شي او هغه دې ونیول شي. په دې اړه باندې را سره د نیویارک ښار نه د ډیوه خبریال فضل الله یو رپورټ راکوي.
په نیویارک کې د پاکستان د کونسلګرۍ مخې ته د بلوچستان په مچ سیمه کې د شیا ټولنې د غړو د وجنې په ضد احتجاجي مظاهره شوې چې په کې دلته میشت د یادې ټولنې د غړو تر څنګ د مدني ټولنې فعالانو هم ګډون وکړو. په دغه مظاهره کې دوی د هزاره نسل کشي بند کړې شعارونه وویل او شعار پاڼې هم لاسونو کې نیولې وې. په احتجاجي مظاهره کې د مدني ټولنې غړي سبا اسماعیل وویل چې د شلو کالو راسې په پاکستان کې هزاره ټولنه په نخښه کېږي خو لا هم قاتل معلوم نه دی، ځکه دوی غوښتنه کوي چې پاکستان باید دا لړۍ ودروي.
ولې دا قاتلانو ته دومره فری هینډ ورکړل شوی دی چې هغوی خپل نومونه بدلوي او هغوی راضي او بے ګناه هزاره وجدي او ریاست طرف نه سوم اقدام داسې نه کیږي. موږ وګورو چې د شاته د تیر مور دین 20 ایئرز شو چې د هزاره چې کم پاکستان کې کوم څنګ وجنه په کم تیزی سره روانه ده، خو چرې هم څوک هم گرفتار نه شو، چاته سزا ملانه شوه، قاتل اونو منتلی شو، همیشه د نامعلوم خلکو په خلاف باندې پرچا کټ کیږي.
په مظاهره کې موجود یوې پیغلې تقوا زاید وویل چې د هزاره ټولنې وجنه د کدونو روانه ده او دوی یوې خاصې سیمې پورې محدود کړي شوي هم دي، خو بیا هم دوی محفوظ نه دي.
زمو ساده غوښتنه دا ده چې موږ په یو داسې ټولنه کې ژوند کوو چېرته چې مذهبي ازادي ده، او دا اوسنۍ خبره نه ده بلکې د لسیزو او صدو راهیسې دا لړۍ روانه ده. اوس دا په یو ټولنه نه کیږي. مونږ نړۍ خلکو ته خواست کوو چې دا اواز پورته کړي. مونږ به سیاسي خلک د دې ذمہوار ګرځوو او مونږ ته داسې احساس پکار دی چې چېرته مونږ اوسېږو باید محفوظ یو.
په امریکا او نور هیوادونو کې اوس دا روایت هم زیات په نظر راځي چې په پاکستان کې یو پیښه وشي د هغې په ضد په دغه هیوادونو کې میش پاکستانیان د پاکستانی سفارت او کونسلګرۍ مخې ته احتجاجونه کیږي. له دې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا احتجاجونه شوي دي او په 12 جنوري بیا د احتجاج اعلان شوی دی. په احتجاج کې شریک د شیعه ټولنې غړي لیاقت علي وویل د دوی د راغونډېدو مقصد په پاکستان کې د مظلومو شیعه د وجنې په ضد غږ پورته کول او دغه غږ نړۍ ته رسول دي.
پاکستان میں 20 سالوں سے
په پاکستان کې له 3 کالو راسې د شیعه ټولنې وجنه روانه ده. تر دې دمه شاوخوا 200 حملې شوې دي او شاوخوا 3000 خلک وجن شوي دي، خو هیڅوک نیول شوی نه دي. نو دا سوالونه به راپورته کیږي چې داسې ولې کیږي. د بلوچستان په مچ سیمه کې د اتوار په ورځ 11 هزاره ټولنې غړي وجن شوي وو چې ذمہواری وسلوالې ډلې داعش منلې وه. د دې پیښې وروسته د یادې ټولنې لخوا احتجاج روان دی او غوښتنه کوي چې وزیر اعظم عمران خان دې دغه احتجاج ته راشي. د کورنیو چارو مرکزي وزیر شیخ رشید، وفاقي وزیر علي زیدي او زلفی بخاري دغه احتجاج ته ورغلي، خو احتجاج لا هم روان دی. عمران خان که څه هم لا د تلو پریکړه نه ده کړې، خو په ټولنیزو رسنو ټویټر خپور شوي یو بیان کې نوموړي ویلي د دې رنګ پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. زر به هغه کویټې ته راځي او کورنو ته یې خاص هم کړی چې خپل مړي ښخ کړي. فضلالله، وایس آف امریکا، ډیوه، نیویارک.
پختونخوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو د مخنیوي ویکسین بے ضرر دي. تاسو ته خواست کوم چې د دروغو په افواګانو کې مه راځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټولمري مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
ګران اوریدونکو، په پاکستان کې سیاست هم ګرم دی او د حکومت مخالفه یو لس پاټو چې کوم اتحاد دی، پاکستان ډیموکراتیک موومنټ، هغه پرون په بنو کې جلسه کړې و. خو په بنو کې د جلسې په وخت باندې دوی زیاتره هغه خبرې کړې کوم چې د پی ډی ایم په نورو جلسو کې نه وي، یا د پښتون تحفظ موومنټ په جلسو کې هغه خبرې موجود وي. مثلا دا چې د خلکو ته امن ورکړی شي او خلکو په کورونو باندې چاپې نه لګول کیږي، خلک دې اس نه تنگول کیږي، او دغه شان د افغانستان سره د تجارتي لارې خلاصې شي. نور هم دغه شان یو شمیر غوښتنې د په دغه جلسه کې د بیلابیلو پاټو د مشرانو لخوا راپورته کړی شوی وي. د ډیو خبريال عدنان بیٹنی په رپورټ راکوي.
غونډه د بنا پر مهال د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ مشر مولانا فضل الرحمن په قبایلی ضلعو کې تر عملیات وروسته مخ په ځدونکو ناامنۍ په سیمه کې د پوځ په موجودګۍ هم پوښتنې راولاړې کړې او ویل که حالات نشي قابو کولای بیا د دوی دلته موجودګي اړتیا نه لري. خبریال ګوهر وزیر اویل د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ دغه د بنو جلسه د نورو جلسو په پرتله بالکل بدله وه او دې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په څیر غونډو روایت خپل کړی شوی و. هغه ویل په لومړي ځل د سیاسي جلسو پر مهال په سیمه کې د ناامنۍ پر خلاف ترسره شوي پوځي عملیاتو پوښتنې هم راپورته شوي.
د دوی لهجه د نورو جلسو نه به هم منفرده وه. دلته د وزیرستان د بدمنۍ ټارګټ کیلینګ په حواله سره کم چې پټکونه دي په هغه حواله سره خبرې وشوې. مو شبه کم لهجه چې پی ټی ایم جلسو کې کراول کیږي هغه نمونه دلته هم واخیستل شو. ډالر او بر یو افغان ناره هم پکې ولګول شو.
د پاکستان پوځ او حکومت د عملیاتو پر مهال ستر بری توپ تر لاسه کړو دا ولري او وايي په بشپړ ډول امنیت په ځای کړی او وسلواله ته پراخه ضربونه لکه فريدي. خو بیا هم وخت په وخت د علاقې څخه د ناامنۍ پیښ تر سره کېدو راپورونه تر لاسه کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ هم په خپل غونډه کې د امنیت په ځای کولو او د ناامنۍ مخنیوي غوښتنه کوي او په دې ناامنۍ ریاستي ادارې او پوسټ ورزنه وي. د دې ترڅنګ د دوی په نورو غوښتنو کې د علاقې په وسایلو اړوند قانونو حق منل، ماین پاکي، په زور سره خلکو بېدرکه کول او مورای عدالت وژنې او درول هم شامل دي. پی ټی ایم مخکښ او د کاوی پارلمان منتخب شوی غړي محسن داوړ اوویل د دوی پر امن مبارزه د جنگ پر خلاف او امن لپاره ده او چې څوک هم د دوی بیانیه په مخ وړي دوی استاینه کوي.
په شروع کې به مونږ د خبره کوله نو هغه داسې عجیبه غونډه کې بخښاردله. دا اسپیار طرف نه و، دا پروپاګاندا کېدل چې مطلب دا دبل چاپ خپل خو اوس هر سیاسي لیډر چې کومه ما ناروغه راخسته ده هغه وجه هم ده چې هغه ته پته ده چې دا د اولس ناراضه ده، دا د اولس مطالبه ده، دا چې کوم د دې غوښتنې دي دا د اولس غوښتنې دي.
په بنو پوز ریجویټ کالج کې د انګریزي پروفیسر اساق وزیر اویل پاکستان ډیموکراتیک موومنټ زکه دغه د پی ټی ایم دریس خپل کړی چې دلته ځاتره خلک تندروي او د تندروي پر ضد شوی پوځي عملیاتو څخه متاثر دي. هم دغه وجه ده چې د خلکو د مرزي په ایمای داسې قسمه خبرې په دې غونډه کې تکرار شوې.
جذبات چې دي اخو فضلرحمن د کشک کول غوړي ته منتاو د خپل تونته وړوي لکه دا دشتګردي خبره پکې وشوله، د منګای خبره پکې وشوله، اسٹیبلشمنٹ سره کوم خبره وشوله فضل الرحمن وس دا پی ڈی ایم زون تک کشکوی گوشای پښتونخوا چې کوم جذبات دي هغه جذبات د کشکوله د پراده د پی ټی ایم چې کوم نریټیو دا د خپل کټه دو ادروایز پی ټی ایم ناراض نه تای خپل وی
د پاکستان ډیموکراټیک موومنت د تیرې جلسې ته فزرګاو شمیره خلک راغون شي وو خو د کورنۍ چارو مرکزی وزیر شیخ رشید د پی ڈی ایم دغه تحریک یو ناکام تحریک بللای او ویل دی چې اسلام آباد تلاریون کوي دا د دوی جمهوری حق ته او د تبه حکومت هیڅ قسم خنډونه نه جوړوي عدنان بیٹنای وی او ای ډیوا
گرانو اردن کو دا انگریز نڈی والو سمیز مطبوعات کے وقف وخبان اہم رپورٹوں ہم راضی آگا تھا منگا پا آسان پختو کے تاثر شریکو دا ڈیوا ہمکار مختار خلیل نن د مطبوعاتو نصر اغستی تاسو سره شریکو
کرونا وایرس د خونړای و باړو بیر انزور د کال 2019 په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې معلومه شوې وو خو د کال 2020 د جنوري پورې چین د دې وبا په حق له بهر دنیا نو خبر کړي وایي چې په دومره وخت کې د چین نه بهر په سفر تونکو خلکو او چین ته د ننوتونکو خلکو له سببه دا وایرس ډیر زر په ګډه د دنیا کې خور شو او تر دې دمه پورې د دې د لاسه په لکونو خلک مړ شوي دي د کورونا وایرس د لاسه د مرګونو او د ناروغتیا لحاظ سره امریکا دا وخت د نورو ټولو ملکونو نه زیات د پلې شوی ملک دی د کورونا وایرس د علاج لپاره مختلف ملکونه د ویکسین تیارولو په ځغل کې دي او ډیرو ملکونو د دې رنج د ویکسین تیارولو دعوه هم کړې ده د رنجونو د عالمی وبای شکل اختیارولو په صورت کې د صحت د عالمی تنظیم ذمہ نوری زیات شي د صحت عالمی تنظیم د کورونا وایرس د بنیادی ځای معلومولو د پاره تیر ورځو کې د چین ووهان ښار ته د خپلې یوې طبي تحقیقاتي ډلې لیږلو فیصله کړې ده خو چین لا تر اوسه پورې د صحت د عالمی تنظیم دغې تحقیقاتي ډلې ته چین ته د ننوتو اجازت نه ورکوي په دې موضوع نن د امریکې په مشهور میگزین ټایم کې یو تفصیلي رپورټ خور شوی دی ٹائم د خپل رپورٹ په شروع کې لیکي چې د صحت عالمی تنظیم د کورونا وایرس د اصلي ځای د معلومولو په غرض د تنظیم طبي ډلې ته د چین لخوا چین ته د ننوتو په اجازت ورکولو کې د ډیل نه په کار اخیستو په لومړي ځل په ښکار په چین اعتراضونه کړي دي د صحت د عالمی تنظیم لوی ډایریکټر ټیډروس اډهانم د نهې په ورځ اخبارو ته د حال احوال بیانولو په موقع ویلي دي چې د صحت عالمی تنظیم چې د چین ووهان ښار ته د تلو دپاره کومه طبي تحقیقاتي ډله ټاکلې ده د دې ډلې ځینې غړي د دنیا د مختلفو ځایونو نه چین ته د تلو دپاره روان شوي هم دي خو په دې درمیان کې چین د صحت د عالمی تنظیم دغې ډلې ته چین ته د ننوتو د اجازت ورکولو نه انکار کړی دی باوجود د دې چې د صحت د عالمی تنظیم د طبي ډلې چین ته د لیږلو دپاره د عالمی تنظیم چین سره د تیرو څو میاشتو راسې خبرې جاري وي د صحت د عالمی تنظیم لوی ډایریکټر ټیډروس وایي چې زه د چین په دې رویه ډېر زیات خفه یم ځکه چې د صحت د عالمی تنظیم د ټاکلې ډلې دوه غړي د وړاندې نه د چین په لوري روان شوي وو او نور غړي په اخیری وخت کې رایسار کړی شول خاغلی ټیډروس زیاته کا زما خواهش دی چې موږ د چین په ووهان ښار کې خپل ټاکلې کار زر تر زره راغون کو ټایم میگزین لیکي چې د کورونا وایرس د لاسه تر اوسه پورې په ګډه د دنیا کې 300,000 خلک مړ شوي دي او اول د دې خونړي رنګ د اصلي ځای د معلومولو دپاره کار کې د چین د حکومت لخوا په راپورته رکاوټونو په ګډه د دنیا کې خلک ډېر فکرمند دي او د چین په حکومت ډېر تیره او ستر اعتراضونه شروع کړي دي خو بل خوا د چین د خارجه وزارت د نانا بیانې هوا چونینینګ د چهارشنبه په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د صحت د عالمی تنظیم د تحقیقاتي طبي ډلې چین ته د ننوتو په وخت نیټه او په نورو تفصیلاتو خبرې روانې دي او په دې لړ کې به ډېره زر یو فیصله وکړی شي ٹائم میگزین خپل رپورٹ کې زیاتې چې د چین د خارجه چارو د وزارت لخوا د جاری کړي شوی دی بیان باوجود ښکاری داسې چې د صحت د عالمی تنظیم د ماهرانو د ډلې غړي چین ته د تلو نه اوس لاس په سر شوي دي. د صحت د عالمی تنظیم د ډلې یوې زنانه غړي د هالینډ یوې ډاکټرې ماریون کوپمن چې د وایرسونو د پیژندلو ماهره یادیږي ویلي دي د خوش قسمتۍ خبره دا ده چې زموږ د ډلې څوک هم چین ته نه دی روان. ٹائم میگزین لکھی چې د کورونا وائرس د خونړۍ وبا د خورېدو په شروع ورځو کې د صحت د عالمی تنظیم د چارواکو د چین د پاره ډیره ښه او نرم رویه لرله، حالانکه دغه ورځو کې د یورپ او د امریکې له طرفه په چین باندې د کورونا وائرس د وبا په دنیا کې د خورولو په سر سخت تورونه لګولې کېدل. د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ خو تیر کال د صحت د عالمی تنظیم په باب له دا سخت بیان هم ورکړی و چې تنظیم که چین سره د خپلې نرمې رویې نه وروسته نه شو نو امریکا به د صحت عالمی تنظیم سره خپل ټول تړون ختم کړي. ٹائم میگزین د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکلی دی چې چین ته د صحت د عالمی تنظیم د تلونکي تحقیقاتي ډلې او د چین د ماهرانو د کورونا وایرس په حق له د شریک ډیټا تیارولو او د ووهان د ځنګلي ځناورو د غوښو د خرڅولو د بازار نه د خرڅېدونکو غوښو د نمونو اخیستو منصوبه ده، ځکه چې د ووهان ښار په حق له ویلې کېږي چې د کورونا لومبی وایرس دغې ځای نه خلکو ته لګېدلی و.
بخیر اغلی بی بی شیرین کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرین
پختنو مرمنو تا پزله پوری خبرونه ورکئی
خزی پخپل آینده په هیدل غواړي
وی او ای دیوا د خزو غغلا زی ورکوي
موږ بخپل حوصله نه بیلو موږ بس کولونو ته زو موږ بتلیمونه کو خپل
پختنه وکړي
وی او ای دیوا زیده
وی او ای دیوا
ګران اردوونکو په افغانستان کې هم د سولې لپاره باسونه او خبرې تر روان دي. د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي دي چې دوی تیار دي چې طالبان لغړ ورکی خو باید طالبان هم په دې باندې پوه شي چې افغانستان اوس هغه 19 کاله وړاندې افغانستان نه دی پاتې. په دې باندې د طالبانو لخوا تر اوسه څه بیان مخې ته نه دی راغلی خو دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې په قطر کې په دسمبر په نهمه نیټه باندې بین الافغانی خبرو ناسته شروع کیږي، په خبرې اترې شروع کیږي. په دې اړه باندې را سره د ډیوا خبریال حکمل رواني او رپورت شریکوي.
د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی غړی غلام فاروق مجروح وایي د افغانستان د دولت پلاوی خبرو ته د چمتووالو لپاره خپل منځي ناستې پیل کړي او د دویم پړاو خبرو لپاره کامله آمادګي لري.
هیئت مذاکره کننده دولت
دی وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت پلاوی د دویم پړاو خبرو لپاره کامله آمادګي لري او خپل منځي ناستې مو پیل کړي دي، فقط د مقابل طرف لپاره منتظر یو چې دوی هم د دویم پړاو خبرو پیل لپاره آمادگی وخی ترڅو مذاکرات پیل شي. لدی وړاندې دی افغانستان دولت مذاکره کوونکی پلاوی غړی فوزیا کوفی ویلی و چې د دویم پړاو په خبرو کې به لومړی تو په اوربند باندې بحث کول وی هغه څه چې د ټولو افغانانو غوښتنه ده، خو پښتنه دا ده چې آیا طالبان به د سولې خبرو په دویم پړاو خبرو کې اوربند ته لومړی تو ورکړي. پوخانای طالب چرواکی سید اکبر هغه وای تر اوسه د دواړو اړخونو ترمن د باور فضا نه درمنته شوی او طالبان ځکه اوربند نه کوي چې که پراتلونکو خبرو کې مخکې تګونه شي نو بیا به بیرته دوی خپل جنگ پیلوي چې دا به د طالبانو په زیان وي. سید اکبر هغه وویل
بیا چې ماجه خوص وجود لري که سبا داسې یو خبره بیا منځ ته راسي چې هغه دغه اوربند به وي او خبره به مخته نه ځي، بیا بیرته جنگ شروع کیږي، دا به د طالبانو لپاره خپله بدنامۍ وي. نو دوی به د خپل بدنامۍ په وجه باندې چې دا بدنامۍ په ځان باندې یو نه سي، نو دوی به کوشش ته دې کوي چې اوربند د اسلامي نظام باندې توافق وسي، اوربند خپل وسر راځي.
د افغان سولې په خبرو کې یو خنډ دا هم یاد شوی چې د افغان دولت مرکچی پلاوی په جمهوریت او طالبان په اسلامي نومونو باندې ټینګار کوي،
خو د ملي امنیت شورا په خوانی رئیس رحمت الله نبیل څو ورځې وړاندې ویلی و چې په رتلونکو میاشتو کې به د نظام لپاره داسې نوم وټاکلی شي چې نه به د جمهوریت نوم پکې وي او نه هم اسلامي امارت. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې امریکا، ناټو او یو شمېر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې که په افغانستان کې روان تاوتریخوالی کم نه شي نو د سولې پر پروسې به منفي اغېزې ولري. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د دیو سره اوسئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونو ته غوږ یې. په قطر پایتخت دوها کې د شروع په ورځ بین الافغاني خبرو د دویم پړاو د شروع کېدو نه وړاندې پاکستان دغه خبرو اترو هرکلی کړی دی او په دواړو خواو باندې غږ کړی دی چې د نرمینه د کار واخلي چې دغه خبرې کامیاب شي. په دې اړه باندې را سره د اسلام آباد نه ډیوا خبریال ارشد حسین یو رپورټ شریکوي.
د خارجه دفتر په بیان کې په خبرو کې بوخت د دواړو خواو نه غوښتنه شوې چې هغوی به د کوټلې پراخه او جامع سیاسي روغې جوړې ته د رسیدو لپاره د یو بل سره په تعمیري رابطو کې پاتې شي او په خبرو کې به د لچک مظاهره وکړي چې ورسره داسې په افغانستان کې تلپاتې امن او استحکام راشي. د پاکستان د خارجه دفتر دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د طالبانو او افغان دولت مذاکراتي ډلو د درې اونۍ تر ځنډ وروسته پرون د شروع په ورځ د خبرو دویم پړاو د پیلېدو لپاره خپل لومړنی رسمي او ابتدایي ناسته کړي چې پکې ټاکل شوی په دې پړاو کې به د ایجنډا پر موضوعاتو بحثونه وشي. د سیاسي او دفاعي چارو سیړنکار ډاکټر جمیل چترالی وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای
دا د حکومرانی یو ته یا بل ته سپارلو نه زیات چې کوم د ماضي تلخ تجربې دي، کوم جرایم شوي دي، کوم د فیوچر د حکومرانی آئین بسوي، په دې خبرو اترو کې د فلیکزیبلټی خواهش د دواړو طرفین هم لري او د دې په شا باندې چې کوم قوتونه دي د چا چې خواهش دي پر امن کې هغوی هم لري، نو هغوی خپل خپل حوالې سره دا کوشش کوي چې د دې دواړو مذاکراتو کې ماته هم خیر وي. نو که تاسو د پاکستان فارن افیس بیان ګورئ، هغوی د افغانستان د اندرونی خانان د قوتونو په دې فیصله سازه کې خپل کمزور دي.
تیر کال د نومبر میاشت کې د کابل د سفر په محل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلو چې پاکستان افغانستان کې سولې ته لیواله دي او حکومت یې غواړي چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي کمولو، اوربند او د سولې خبرو اترو لپاره د ډاډ وړ هڅې ترسره کړي. د خارجه دفتر په بیان کې ویلي شوی چې پاکستان له خپل خوا د افغانستان په امن عمل کې هر ممکن مرستې ورکولو ته تیار دی. او سیلنکار جمیل چترالی وایي د پاکستان کردار مهم په دې دی چې په جنگ کې ښکیل دواړه خواوې خپل منځه خبرو ته کېنولې، ځکه چې په دې کې د پاکستان د خبرو اورېدو لپاره یو فریق یعنی طالبان هم ناستي او زیاتوي چې د سولې وروسته هم د پاکستان کردار نشي ختمې دی.
خو د امن راتلو نه بعد د دغه ګاونډي کردار دا وی چې هغه مزید ډیسکرج کی دغه خلک خپل کور ته راتلو نه او یا د خپل کور مسلې د دې کور ته راوړو ته، نو یقینا د پاکستان کردار به د افغانستان کې د امن راتلو نه بعد هم اهم وي.
لدې مخکې د دسمبر په 15مه نیټه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو او جنگیالو پر شتونوالي اندېښنه ښودلې وه او ویلي چې دا د سولې خبرو ته ستونزې جوړولې شي، خو پاکستان او طالبانو د افغان دولت دغه اندېښنې رد کړې وې. پاکستان وایي د افغانستان د سولې په عمل کې د اسلام آباد تعمیري کردار او سهولتکاري ټولو فریقینو او نړیوالې رورولې منلې ده، خو وایي چې اسلام آباد په دې خبره باور لري چې د افغانستان د تنازع پوځي حل نشته او دا کشاله د افغان دولت او د ولس د مشره لاندې د سیاسي خبرو په لاره هوارې دي شي.
ګران اوریدونکو، د بی او ای ډیوا خبرونه سرته ورسېدې. دا خبری خبرونه وو، د دې وروسته بشپ په خیر پروګرام هم وي اوریدلې. مهروي د ډیوا همکاران باندې کوي چې د سارانې خبرونو د پاره په بي بي شي کوم اهم موضوع وړي او چې کوم په نړۍ او سیمه کې اهم پرمختیاوي وي هغه در سره رپورټونه شریکي. په دې خبرونه کې تکنیکی اړخته زموږ سره پروډوسر وو شعیب زاده او پروډوسر وو انجینیر وو واسکو ډیر مننه کوم دي او زه نوشروان کلندر هم دې خبري خبرونه کې تاسو اجازه غواړم تر ویلا مسوا. Thank you.